آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
جمهور رئیس غنی ویان وای چې د پاکستان استخباراتي اداره د افغانستان د ملي امنیت مامورین نروزی په عراق کې شیعه ملیشا او امنیتي ځواکونه د رمادي خار د بیرته نیولو لپاره ځانونه چمتو کوي او د یونان چارواکي کوشش کوي چې خپل ملک د دیوال کې دونه وژغوري. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د خبرونو وروستو اول هغه راپورټ واورئ چې پکې راغلي د کاتولیکانو مذهبي مشر د فلسطینیانو دولت په رسمیت پیژندلی دی. بیا به د تورخم جلال آباد ترمنځ د دویم سړک د جوړېدو په باب یو راپورټ راواخلو او په اخر کې هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو د تړون په باب یو راپورټ مه هیروئ. خدا دې اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
السلام علیکم. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید آبدی هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي شبکه آی اس آی د ملي امنیت ادارې کارکونکو روزي او تجهیزات ورته برابروي. آبدی امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې د آی اس آی لخوا د ملي امنیت د کارکونکو د روزنې مسله اوازه ده او د آی اس آی سره د ملي امنیت د ادارې په لاسلیک شوي تفاهم نامه کې دا مسایل نشته دي. خو دا خبره پکې شته چې دغه دواړه ادارې به د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې په ګډه همکاري کوي.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
د دینه مخکې مطبوعاتو رپورت ورکړی و چې د آی اس آی او د ملي امنیت ریاست داسې تفاهم نامه لاسلیک کړي چې آی اس آی به د افغانستان استخباراتي مامورین روزي او معلومات به سره شریکوي. دغه تفاهم لیک افغانستان ته د پاکستان د استخباراتي شبکې د رئیس په تازه سفر کې لاسلیک شوی و. وروسته تر دې چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د رمادي ښار ونیو صدر اعظم حیدر العبادی د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس شیعه ملیشي د ښار په شاوخوا کې پرتې دي او ښایي چې د هغوی په مرستې به امنیتي ځواکونه تقویه شي. همدغو ملیشو تیره میاشت د تکریت ښار په نیولو کې هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړې کې مرسته کړې وه. یو شمیر منابعو امریکا غږ ته ویلي چې حکومتي ځواکونه او قبایلي ملیشي د انبار ایالت د رمادي د ښار په ختیځه خوا کې دیره دي او هڅه کوي چې بغداد ته د اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي. بل پلو امریکا ویلي چې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره به د عراق سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولټز وایي موږ دا نه ردوو چې د داعش لخوا د رمادي ښار نیول کېدل یوه ستونزه ده، خو دا هم نه ردوو چې په بیرته نیولو کې به یې د عراقي ځواکونو سره مرسته کوو. رپورت وایي چې پروسه کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا دنبار ایالت په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت په جنګیالیو بریدونه کول، خو څه موده کېږي چې دغه بریدونه په کافي اندازه لږ شوي دي. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر جنرال مارټن ډمسي وایي چې د عراقي ځواکونو سره به د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرستې روانې وي. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالیو د رمادي په ښار کې کورونه تالاشي کول او د پولیسو او هغو کسانو پسې ګرځېدل چې د حکومت طرفدار وي. دغه شاهدان او ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې جنگیالیو د خلکو مړي د الفرات سیند ته غورځولي دي. د جمعې د ورځې را په دې خوا چې په رمادي کې جګړه نښتې، تر اوسه پکې شاوخوا 1500 ملکیان او عسکر وژل شوي دي. د رمادي ښار تر نیول کېدو وروسته د ایران د دفاع وزیر ناڅاپه بغداد تللی او د صدر اعظم حیدر العبادی تر څنګ د هغه هیواد د مشرانو سره عاجلې خبرې کړې دي. رمادي ته د شیعه ملیشو ورتګ ځینې کسان اندېښمن کړي، ځکه چې د دې ښار زیاتره اوسیدونکي سنیان دي. د سیمې یو اوسیدونکي ای پی خبري اجنس ته ویلي چې د هغوی لپاره داعش او شیعه ملیشي هیڅ توپیر نه لري، ځکه چې دواړه یې بیرحمه دي. دی وایي چې که زموږ ښار ته شیعه ملیشي راشي او یا داعش، موږ به ووژني او یا به کډه کېدو ته مجبوره شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. په پاکستان کې شاوخوا 200 دینی عالمانو یو فتوا صادره کړې او ځانمرګي بریدونه یې د اسلامي احکامو خلاف عمل ګڼلې دي. دا فتوا چې د لاور په ښار کې صادره شوې پکې ویل شوې چې طالبان د اسلامي دولت ډله او بوکو حرام چې ځانمرګي بریدونه کوي د اسلامي اصولو خلاف عمل کوي. په فتوا کې ویل شوې چې د غډلو نظر ناقص او یوازې د جهالت لمخې دی. دینی عالمانو په دې فتوا کې هغه کسان هم غندلې چې د روغتیايي چارو او د ګوزند د واکسین په کارکونکو باندې بریدونه کوي هواغوی ګمراهان ګڼي. په فتوا کې ویل شوې هغه کسان چې میرمنې او د روغتیايي چارو مامورین وژنې تر ټولو ناوړه مجرمین دي او د غیر مسلمانانو د عبادت په ځایونو برید کول ناوړه ګناه ده، ځکه چې د هغوی په قول د غیر مسلمانانو حفاظت د اسلامي حکومتونو فرض ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نه میاشتې وروسته له هغه نه چې پولیسو د نجات پر بنسټ د څو مظاهرو د کنټرول هڅه وکړه په وروستي ځلې اعلان وکړ چې د امریکا فدرالي حکومت د دې څخه منع کی چې د ایالتي پولیسو سره د ځینو هغو پوځي وسایلو مرسته وشي چې معمولا په جګړو کې استعمالیږي. د غرض ولسمشر سیمه ایزو پولیسو ته د فدرالي حکومت لخوا د ځینو نورو وسلو او تجهیزاتو په ورکولو هم بندیز لګولی دی. د اعلان وروسته له هغه نه وشو چې سپینې ماڼۍ تیر کال پیشنهاد کړی و چې د میزوري فرګوسن په شان حالاتو دپاره به د پولیسو پر ضد څو ورځې دوامداره پراخه مظاهرې پکې شوې وې. د فدرالي حکومت لخوا د پوځي وسایلو د ورکړې پروګرام پر ځای وساتي، خو د څو ادارو یو ګډ کمیسیون د تحقیقات وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې د دې پوځي وسایلو د سوی استفادې او حد نه زیات استفادې خطر ډېر زیات دی. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو بل غړي سناتور لنډزي ګرام ویلي دي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د مشرانو جرګې غړی ښاغلی ګرام په ولسمشر باراک اوباما په دې خاطر سخت انتقادونه کوي چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې شخړې په سمه توګه نه دي سنبل کړي او نه هم د اسلامي دولت د ډلې په مخنیوي کې جدي اقدامات کړي دي. د ګرام په اعلان سره د مشرانو په جرګې کې د جمهوری غوښتونکو ګوند درې غړي شول چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید کېدو اعلان کوي. سناتور ګرام 59 کلن دی او 40 کاله کېږي چې د امریکا د کانګرس غړی دی. هغه په 2008 کال کې هم د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید سناتور جان مکین سره په انتخاباتي مبارزو کې کلک همکاري درلوده، خو انتخابات ولسمشر باراک اوباما وګټل. د یونان د مالی وزیر یانس واروفاکس وایي تمه لري چې راتلونکي ونۍ به د پور ورکوونکو سره موافقې ته ورسیږي او دغه هیواد به چې په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی د دیوالي کېدو نه وساتي. ښاغلی واروفاکس پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوی دی او زیاته کړه چې په یوې ونۍ کې به پریکړه وشي. د یونان حکومت چې د سختدریزه کین اړخو په لاس کې دی د څلورو میاشتو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې هغو 19 هیوادونو ته چې پولي واحد یې یورو دی او د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې قناعت ورکړي او 1.2 میلیارد نقد یورو واخلي. 15 کاله وړاندې د یونان د مالی چارو کنټرول د لاس نه ووته او د بانډونو د نړیوال مارکیټ دروازې هم پر بخ وتړل شوې. د یونان سره ټول ټال د 240 میلیارد یورو اقتصادي مرستو ژمنه شوې ده او دا 1.2 میلیارد یې ورستۍ قسط دی. او وروستی خبر دا چې د اروپایي او ایروئي شهیوادونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویکتوریا نولان په یوکران کې د اوربان نه د سرغړاونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې ده. میرمن نولان چې پرون د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره د ملاقات نه وروسته خبرې کولې، ویل چې په یوکران کې د اوربان نه هر ورځ سرغړاونې کیږي. میرمن نولان وویل چې د اوربان نه د سرغړاونو زیات مسؤلیت د یوکرين په ختیځ کې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو په غاړه دی. هغه همدارنګه وویل چې د اروپایي ټولنې څارونکو ته د اجازه ورکړ شي چې د جګړې سیمې ته ورشي او د حالاتو جاج واخلي. سره له دې چې روسیې تل د تورونه رد کړی دي چې ګواکې د هغوی عسکر په یوکرين کې جګړه کوي، خو د کیف چارواکو د دوشنبې په ورځ دوه کسان مطبوعاتو ته وښودل چې د ویلی د روسي عسكر دي او د یوکران د پوځیانو د وژلو په تورې نه ولیدي. چارواکي وایي چې د نیول شو دوه کسانو نه بعد د تروریستي اعمالو په خاطر تحقیقات وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، په داسې وخت کې چې پاپ فرانسیس د فلسطینیانو دولت په رسمیت پیژندلې، هلته په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او د یهودیانو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوې ده. د بیت المقدس نه د امریکا غا خبریال هنری ریجول په دې باب داسې رپورټ راکړي. یک شنبه پرواز د سین پیټرز په میدانۍ کې بزرګونو خلکو په هغو مذهبي مراسمو کې برخه اخیستې وه چې په هغې کې پاپ فرانسیس څلورو راهبانو ته مذهبي درجه ورکړه چې په هغې کې دوه د فلسطین هم وې. واتیکان وایي چې دا به په منځني ختیځ کې عیسویانو ته چې د مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ دي د تشویق یوه خبره وي. په دغو راغونډو شوو کسانو کې د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس هم و. هغه د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس په خصوصي بلنه د هغه سره د ملاقات دپاره دعوت شوی و. اسرائیلو په خپلې یوې اعلامیه کې د واتیکان لخوا په رسمیت د فلسطینیانو د دولت پیژندل غندلی دي، مګر فلسطینیانو د پاپ فرانسیس د دغه اقدام هرکلی کړی دی. په هغو کې یو هم یوسف سلمان دی چې واتیکان ته تللی و او هغه هم د یک شنبې دروازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. هغه وایي
للجميع الحق في العيش بسلام وحريه واستقرار.
هغه وایي اسرائیل د موجودیت حق لري. په همدې طریقه فلسطینیان هم د موجودیت حق لري. دا به د اسرائیلو د دولت په خوا کې یو دولت وي. هغوی باید په خپلو کې په سوله او امنیت کې ژوند وکړي. سره له دې چې په واتیکان کې په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګولو دپاره دعا وشوه، مګر بیا هم په بیت المقدس کې د یک شنبې پر ورځ د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ تشدد روان و. په بیت المقدس کې دغه شخړې هغه وخت راوپارېدلې چې فلسطینیانو په 1948 کال کې د اسرائیلو په تاسیس خپل خفګان څرګند کړ.
وبإذن الله وعونه سنعيد بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزه.
دا د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس دی. هغه وایي موږ په ګډه خپل هغه تعهد بیا تکراروو او هغه دا چې موږ به هیڅکله هم خپل ملي دریځ بدل نه کړو او نه به هم د هغوی سره مذاکرې وکړو. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د جمعې پر ورځ د خپل حکومت د وزیرانو د نوې کابینې غړي رابللي وو او هغوی ته ویلي
אנחנו נפעל בנחישות, באחריות, בתקיפות, מול הניסיונות לאתגר את גבולותינו.
הגוואי ישראל בדחפל סרחדונו דפע וכלי, או המבה דלרי או נזדינה דחפל אמניית דפע וכלי. زمنګ د ملک ټول دشمنان باید په دې پوشي چې موږ سری کرخي په نخه کړی دي. دا زمنګ پالیسی ده او نوې حکومت به هم هغه ته دوام ورکړي. د واتیکان سره یو ځای اوس د نړۍ 115 ملکونو د فلسطینیانو دولت په رسمیت پیژندلې او سیاسي مبصرین وایي چې په نړۍ کې د میلیاردونو کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه د پاپ فرانسیس دغه اقدام به په هغوی زیات اثر هم وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریده. او پاکستان د دویم ځل لپاره د تورخم جلال آباد دویم سړک د جوړېدو چارې پیل کړي چې نږدې او یا میلیونه ډالر به پی مصرف وشي. ذبیح الله غازی په دې باب منتدا سي رپورټ راکړي.
تر شپږ کلنې چوپتیا وروسته پاکستانی چارواکو یو وار بیا د تورخم جلال آباد د دویم سړک د جوړېدو نیت کړی، خو په دا وار یې له پرانیستې سره سم په سړک بلډوزرې ورګډې کړې. د دغه سرک د جوړېدو چارې په 1968 کال کې د پاکستان په مالی مت پیل شوې او 10% کاري وکړو، خو وروسته د هغه هیواد د چارواکو په وینا چې له مالی او امنیتي ستونزو په وجه خپل پیل کړی کار سرته ونه رسو. په دا وار پرانیستې ته راغلو پاکستانیو او افغان لوړپوړو چارواکو تمه وښوده چې د یوه کال په موده کې به د سرک پیل شوې چارې بشپړې شي. پرانیستیته د پاکستان پوز د تاسیساتو ادارې مشر ډګر جنرال محمد افضل ویل په یقیني ډول بداور پیل شوی سرک بشپړ کی.
سرک جو تقریبا پچھلے 5-6 سالوں سے بند پڑی ہوئی تھی.
دغه سرک کار د تیرو 15 یا شپږو کلونو راهیسې بندو. انشاءالله بیا مو پیل کړ. زه د پاکستان د پوزي تاسیساتو مشر په هیڅ ویل شم او تسلی ورکوم چې تر راتلونکو لسو یا دولسو میاشتو به دغه سړک چاري بشپړ شي
انشاءالله اگلے 10 سے 12 مہینے کے درمیان یہ سڑک مکمل ہو جائے گی
نوماوڑے وای غواڑی لا افغانستان سره په ترانزیتی او نور اڑخونو کې خپلواړی کو ته پرختیا ورکی هغه زیاته کړه چې اوسې د گوادر او غلام خان بندرونو چاري پیل کړی چې د غلام خان بندر هغه به پر راتلونکو دسمبر کې پای ته ورسی او هم به د پیښور او تورخم سړک چې راتلونکو سپتمبر کې چاري بشپړی کې د افغانستان او پاکستان په سوداګری زبرخي خاغې زو کی اخوا د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل بیا د تورخم جلال آباد دوی ملک د افغانستان پاکستان او سیمه هیوادونو لپاره مهمه وګڼله
نو زه فکر کوم چې دا هم هغه کار سه مخ شروع سو به ختم بسی ان دا به دوباره د موږ مناسبات یا کوم توقف سب کار کرا غلی ودا به برته به تازگی ورکی
نو موړی وای پاکستانی چارواکو ور سره منلې چې د ریل گاډي پټلۍ د پیښور للارې ننګرهار او بیا کابل ته وغځول شي ترڅو د دواړو هیوادونو سوداګری زبر خلا پسې پخ شي
اغه موږ غواړو چې په آینده کې د ریل گاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد راسي او جلال آباد بل اخره کابل ته ولاړ شي او همدارنګ د کراچی بندر هم لدغه لار نه وتړ
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم د تورخم جلال آباد د دویم سرک پرانیست ته راغلو هغه ویل دغه سرک به په خپل وخت سرته ورسی او په نړیوال نورم جوړیږي چې بیا ځلې بنه تخریبيږي
پاکستان افغانستان تعلقات تو پارا اړیکو د پارا یو ډیر مهم سړک دی تاسو ته معلوم دی چې په دې سړک باندې زرګونو افغانان روزانه پاکستان ته ځي او راځي تداوی د پارا تعلیم د پارا سوداګری د پارا ام پدې سړک باندې افغان ترانزیت ټریډ ټولو نغټ روټ پدې سړک باندې ده
خو ځای وګړي بیا هم شک لري چې په خوانی وخت په کتو دغه سړک جوړېدو ته ډیره هیله نه لري
خو دغه سړک دوی د سینمایشي شروع کول او کار به پکې کوم اندازه کول یا نه کول هغه چې دوی بیا کار پرې خودل بیرته هغه بګارډ او ټیرو دغه سره خرابول خدای وګړي دوی دروغونی کی دغه ته عملی جامه واغوندي او د سړک دروست جوړ کی
په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشرانو تل راتل زیات شوی او د ډیرو په باور تم کیږي چې لدی ورسته به پاکستان هم د خپل خوندیتوب لپاره د افغانستان ټی په پام کې ونیسی ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز اوري د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان اجمل عبید آبدی هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړ چې واکې د پاکستان استخباراتي شبکه آی اس آی د ملي امنیت د ادارې کارکونکو روزي او تجهیزات ورته برابروي روس تر دې چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې درمدي خرونی و صدر اعظم حیدر عبادی د غخار د بیرتنیول لپاره د مرستي غوښتنه کړې ده اوس شیا ملشي د خار په شاوخوا کې پرتی دی او خای چې د هغې په مرستې به امنیتی ځواکونه تقویه شي په پاکستان کې شاوخوا 200 دینی عالمانو یو فتوا صادره کړې او ځانمرګي بریدونه د اسلامي احکام خلاف عمل ګڼلې دي دا فتوا چې د لاور په خار کې صادره شوې پکې ویل شوې چې طالبان د اسلامي دولت ډله او بوکو حرام چې ځانمرګي بریدونه کوي د اسلامي اصولو خلاف عمل کوي د جمهور غوښتونکو د ګوند یو بل غړي سناتور لندزی ګرام ویلي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کندوي د یونان د مالی وزیر وای تملری چې راتلونکو ونی بعد د پور ورکونکو سره موافقه ته ورسیږي او دغه هیواد به چې په اقتصادي لحاظ په مشکلاتو کې ګیر دی د دیوالې کډونه وسدي او د اروپا او ایروئی شاهي ودونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان په یوکران کې د اوربان نه د سرغړاونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري دا ونی د امریکا د کانګرس پر غړو باندې زیات فشار دی چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پر هغه پالیسي باندې راګیری وکي چې آیا کولای شي چې دغه اداره د ټلیفونو د مکالمو پاکله معلومات غونډ کړي او کنه د کانګرس غړي به یا دغه پالیسی تمدیدوي او یا به اصلاحات پکښ راولي د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د رواني میاشتې په پای کې ختميږي د امریکا د فدرالي حکومت د استیناف محکمې د ملي امنیت د ادارې لخوا د معلوماتو د راټولولو پروګرام غیر قانوني وګڼي خو د پروګرام د لغوه کولو امر یې لانه دی ورکړي په مکړی په دی اخلي رپورت ته چې زبې تاسو وړاندې کوم حتی د تیری اونۍ د محکمې د پریکړې وروسته د امریکا د کانګرس ځینو غړو د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار په پروګرام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله د سنا د قضایي چارو د کمیټې لوړ پوړي سناتور پاتریک لی هې داسې ویل
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
زه په دې باور یم چې موږ باید خپل ملي امنیت خوندي کړو، خو موږ باید خپل مدني ازادۍ هم وساتو چې دغه ازادۍ موږ د یوه هیواد په توګه بې نظیره معرفي کوي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د دغې ادارې د پخواني قراردادي او فراري ایډوارد سنوډن لخوا افشا سو. دې خبر یوه غوغا رامنځته کړه کله چې امریکایان په دې خبر شول چې د دوی مکالمې د یوې امریکایي امنیتي ادارې لخوا څارل کیږي. تیر کال ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې تغیرات پراولي او یو نوی روش به پیل کړي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
The United States is not spying on ordinary people who don't threaten our national security.
د امریکا متحده ایالات پر عادي خلکو باندې چې زموږ ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي جاسوسي نه کوي، او موږ د خپلو پالیسیو او طرزالعملونو په جوړولو کې د خلکو د خصوصیاتو په هکله اندېښنو ته پام کوو. د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د رپورټونو له مخې د ټلیفونو معلومات راټولوي او ساتي، خو د ټلیفونو محتویات نه ساتل کیږي. د محکمې د پرېکړې وروسته څو جمهوري غوښتونکو د سنا په مجلس کې د ملي امنیت د ادارې د پروګرام ملاتړ وکړ. یو له دغو جمهوري غوښتونکو له جملې څخه د سنا د اکثریت مشر سناتور مچ مکانل و. هغه داسې وویل:
The NSA can find connections from known terrorists overseas.
د ملي امنیت اداره کولای سي چې په بهر کې د ترهګرو ارتباطات وڅاري او پیدا کړي، او بیا یې په امریکا کې د ممکنه ترهګرو سره وصل کړي. د دې پروګرام مخالفین یا غواړي چې د دې پروګرام څخه تیر سي، او یا غواړي چې د دې کار تر سره کول ډیر ګران کړي. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې رئیس ریچارډ بور وایي چې د دې پروګرام ختمول د تصور وړ خبره نه ده. بور داسې وایي:
We're going to keep America safe. We're not going to let it revert back to where we're
supposed to. موږ به امریکا خوندي وساتو. موږ به بیرته یو داسې حالت ته ستانه نه سو چې د سپتمبر د 11 نیټې په شان بیرته آسیب پذیر سو. خو د سناتور ران پال په شان نور بیا د ملي امنیت پروګرام د خلکو خصوصیاتو ته یو ګواښ ګڼي.
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn.
زه وایم چې د هغو اتباعو د ټلیفون سره د دوی هیڅ کار نشته چې د قانون احترام لري. ولسمشر اوباما وویل چې دا چې پر دې مسلې باندې باس کیږي دا ښیي چې امریکا شفافیت ته تعهد لري. ولسمشر اوباما داسې وویل:
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs or Russia to take
هیڅوک د چین څخه دا تمه نه لري چې د خپل څار د پروګرامونو په هکله داسې بحثونه وکړي، نه یې د روسیې څخه لري چې د خپلو اتباعو د خصوصیاتو اندېښنې په پام کې ونیسي. خو یاد مو اوسه چې موږ ته نړۍ په بله سترګه ګوري، ځکه موږ د انسان د شان و شوکت او د خصوصیاتو د ژغورلو په برخه کې په نړۍ کې ستر مدافعین یو. د یادونې وړ ده چې زیات شمېر دا تمه لري چې د امریکا ستره محکمه به بالاخره دا پریکړه وکړي چې د ملي امنیت د څار پروګرام د اساسي قانون په چوکاټ کې دي او که نه، خو په عین وخت کې کانګرس ښایي دغه پروګرام یا تمدید او یا هم اصلاح کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې د ملي امنیت او مدني ازادیو مسایل دواړه ډیر ارزښت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان داسې یو تړون لاسلیک کړی دی چې د هغې په اساس بعد دغو دواړو ملکونو د استخباراتو مربوطه ادارو ته اجازه ورکړی شي چې د دوی ترمنځ د ګډ سرحد په دواړو خواوو کې په ګډه د ټروریزم په خلاف عملیات وکړي. خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نه په خپل رالیږلي رپورټ کې په اصطلاح د تفاهم د دغه بې ساري یاداش په باره کې دا تفصیل رالیږلی دی.
د تفاهم دغه یاداش وایي د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به د افغانستان د ملي امنیت ادارې کارکوونکي تشخیص او وروزي، او د تروریزم د متقابله ګواښونو په خلاف به استخباراتي معلومات شریکوي. استخباراتي منابع نه وایي د تفاهم دغه یاداش به دواړه خواوې په دې قادره کړي چې په خپلو مربوطه هیوادونو کې د مشکوکو کسانو نه په ګډه تحقیقات وکړي. دوی وایي نه هیله لري نه چې دا به د سیمه ایزو او خارجي قواوو په څرګندولو کې مرسته وکړي چې په متقابل روابطو کې د خلپلتیا سبب کیږي. د پاکستان استخباراتي منابع امریکا غږ ته وویل دواړه خواوې د تفاهم د یاداش د نتیجو په باره کې ان خوشاله دي، په داسې حال کې چې هغه تروریستي عملیات تعقیبوي چې په دواړو هیوادونو کې کوي. دا موافقه د دوی په دوه اړخیزو امنیتي همکارۍ په زیاتېدو کې لا یوه بله نښه ده. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق مرستیال دولت وزیري نوای دا د پاکستان د مرستې په باره کې نه خوشبینه ده چې د ده په هیواد کې سوله او ثبات تقویه کوي. دی وایي
هر څومره چې پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې د سولې په رابطه زموږ سره مرسته وکړي، په هماغه اندازه باندې د افغانستان خلک خوشحالیږي او په پاکستان او افغانستان کې به سوله زر راشي. زما امید دا دی چې په اخرو کې د پاکستان هیواد ژمنې کړي دي چې په سوله کې مرسته کوي، نو امید دی چې هماغه خپلو ژمنو باندې ودرېږي او د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي.
د افغانستان د پارلمان انغړی له حکومت نه د دغه موافقې په باره کې توضیحات غواړي. په ولسی جرګه کې د باس په موده کې د دغه جرګې انغړو په دې ټیکټ انګار کاوه چې دا سند به نتیجه ورنکي او د ملي امنیت د شورا غړي او د ملي امنیت ادارې له رئیس نه وغوښتل چې ولسی جرګې ته دې راشي او د دغه موافقې په باره کې د خپل دریځ څرګند کی. د جمهور رئیس نطاق اجمل عابدی د افغانستان د ټلو تلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې له دغه تفاهم نامې نه دفاع وکړه چې په دې کې هیڅ شی نه و نشته او وی ویل دواړو استخباراتي ادارو په خوا هم دغه موافقې لاسلیک کړي دي، مګر په نوې سند کې واځ ټینګار په دې دی چې په سیمه کې بعد تروریستي فعالیتونو په باره کې په ګډه عملیات کوي. افغان چارواکو له ډیر په خوانه په آی ایس آی باندې تور لګاوه چې په پټه د طالبانو سره اړیکې لري چې د دغې ډلې قومندانانو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې پناه اخلي او په افغانستان کې په سیمه ایزو او خارجي قواوو باندې د حملو پلانونه جوړوي. د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستلی شي د امریکا غږ سره په مرکه کې د هغو افغانانو تورونه رد کړ چې وایي د طالبانو په مشرۍ د حملو ملامتي په پاکستان اچوي. د ویلې پاکستان د تاوتریخوالي سره هیڅ اړه نه لري او د دې په ځای د کابل سره امنیتي همکاري زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینو کوښښونه تقویه کړي. دغه چارواکي ویلي دوه اړخیزه روابط مخ په ښه کېدو دي او هر څه په شفافه طریقه سرته رسول کېږي او د معلوماتو شریکول زیات شوي دي. د هغه وخت نه را په دې خوا چې په کابل کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی دی، د دوه اړخیزه امنیتي همکاري د زیاتېدو په درشل کې داسې ښکاري چې په کابل کې په رسمي سطح د پاکستان په خلاف شکونه او د تورونو لګېدل کم شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره هفته کابل ته د خپل سفر په وخت کې په عام محضر کې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تاوتریخوالی وغنده او د تروریستي اعمال یاد او له طالبانو نه وغوښتل چې دښمني پای ته ورسوي او د افغان حکومت سره په سیاسي پخلاینه باندې خبرې وکړي. طالبانو په ځواب کې په تیرو څو ورځو کې حمله زیاتې کړې دي چې اکثر یې په کابل کې کړې دي چې پکې افغان ملکیان او خارجان دواړه وژل شوي او ټپیان شوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15.
او درنوندونکو پم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهرنۍ خبری خبرونو مطلب هم پاتې ورستل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ مدیا وکړه. آشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پر کې تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې ګور تاسو ټول په لاله سپرم پاتې ورځ مونږ مرغه علامه مل شخو د خپل رادیو کان ترڅنګ وسی لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.